سالور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه تخرغ لست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ پیل شوې او له یو څو جزئي مواردو پرته د جګړې دواړو اړخونو تر ډیره پر خپلو ژمنو عمل کړی. همداراز واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خپل نوی راپور خپور کړی دی. تاندې څانګې اونیز پروګرام به هم په همدې خپرونه کې واورئ. سلام، دا خپرونه زه احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او په دې هیواد کې د ناټو د ملکی استازي دفتر په جلا جلا پیغامونو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار کړی چې له یو اړخیزو اقداماتو د ډډه وکړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت دی ګټه واخلي. په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوي دي او په ایران کې 15 کسم د کرونا وایرس له کبله ومړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر هغه پیښو سخت اندېښنه ښودلې چې دې سازمان د حکومتي چارواکو عدلون بدلون بللې. یوناما نن په یوې اعلامیې کې ویلي، له زورواکۍ یا نورو غیر قانوني لارو کار اخیستل، هغه هم په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې روانې دي، د سولې لپاره د افغانانو هیله له خطر سره مخ کولای شي. یوناما په دې خبر پاڼه کې پر ټولو لورو غږ کړی چې لزغم کار واخلي او اختلاف ته د خبرو له لارې حل کړي او د اساسي قانون نظم ته د درناوی وکړي. ملخه په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي دفتر پر خپل ټویټر ویلي چې د افغانستان لپاره وس داسې یو پړاو دی چې سیاسي مشانه باید سره د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره یو ځای شي او د یو اړخیزو اقداماتو پر ځای دی آرام اوسي، خپلو کې د ډایلوګ او جوړ جاړی وکړي. د ناټو په وینا دا فرصت باید له لاسه ونه وسي. د یوناما او ناټو د کابل دفترونه د اندېښنې په داسې حال کې پډاګه کوي چې وروسته د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان په افغانستان کې د ثبات او همپالنې ټیم د خپل حکومت د جوړولو او همدارنګه د یو شمیر والیانو د عدلون بدلون غږ کړی. په دې لړ کې نن په پنشیر کې د پنشیر والی د عبدالله په ملاتړ غږ وکړ او د پنشیر ولایت د غونډو له تالار څخه د اشرف غنی عکس کوس کړ. همدارنګه ویل کېږي چې په سریپول کې هم د ثبات او همپالنې د ټیم د ملاتړو لخوا دغه ولایت ته نوی والی معرفي شوی دی. خو په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوې ده. شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې خبره کړې. د دې ریپورت پر بنسټ چې نن خپور شو، د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6900 ډیر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د یوناما په ریپورت کې د جګړې ټولې خواوې ملامت ګڼل شوې دي، خو د ډیرو ملکي کسانو د وژنو او ټپي کېدو مسؤل د حکومت ضد وسلوال بلل شوي دي. په عین حال کې په بلخ او هرات ولایتونو کې سلګونو خلکو په جلا جلا غونډو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان هرکلی کړی. دوی په ټولو کاندیدانو او سیاسي لورو غږ کړی چې له زغم د کار واخلي او د انتخاباتو وروستي نتایج دې ومني. په ایران کې د دې هیواد د روغتیا وزارت چارواکو نن د کرونا وایرس له کبله د 15 تن مړه کېدل تایید کړل. دوی همدارنګه ویلي دي چې لس نوي د کرونا وایرس پیښې په ایران کې ثبت شوې دي. د ایران د روغتیا د وزارت ویان کیانوش دغه اعلان نن په دولتي تلویزیون وکړ، خو وی نه ویل چې وروستۍ یعنی 15 مړینه چیرې او کله رامنځته شوې ده. د فبروري په 20مه یعنی پرون په ایران کې د کرونا وایرس له کبله د دوو کسانو د وژل کېدو ریپورت ورکړل شوی و. همدارنګه د دې اونۍ په پایل کې دوه نور کسان په دې وایرس په ایران کې وژل شوي وو. اخوا په اروپا کې هم یو اتیابیا کلن ایتالیایی د کرونا وایروس لامل مړ شوې ده چې دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنۍ قرباني بلل کیږي. کرونا وایروس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز یې د 2315 سلویښتن وژلي دي او نړۍ په نور وویشت هیوادو کې د قربانیانو شمیر تر 200 اوښتې. د ایټالیا روغتیا وزارت پرون وویل چې مړ شوی کس د وینیتو سیمې دی. د ایټالیا حکومت پریکړه کړې چې د وینیتو په هغه سیمه کې چې دا کس اوسېده د ټولو 3300 اوسېدونکو معاینه وکړي چې بل کس پکې په کرونا وایروس اخته نه وي. په دې سیمه کې حکومت له نږدې 50,000 کسانو غوښتي دي چې له خپلو کورونو راونوځي او په سیمه کې پر ټولو ډلهییزو غونډو لکه د کارنوال جشن، کلیسا ته یو ځایي تګ او سپورتي نندارو باندې د یوې اونۍ لپاره بندیز لګیدلی دی. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کرونا وایروس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړه شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون ویل چې لا هم د دې موقع شته چې دا وایروس مهار شي او د لا زیاتې خپرېدنې مخه یې ونیول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. وبورې چې په افغانستان کې په جګړو کې د تشدد د کمیدو پر ژمنه دواړو خواوو عمل کړی دی. افغان چارواکي تاییدوي چې طالبان هم په خپلو حملو کې کموالی راوستی.
کورنیو چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلوده د افغانستان له مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کړي.
خو په عین حال کې په ځینو سیمو کې د ځینو جزئي مواردو او نښتو راپور هم ورکړل شوی دی.
جنګو د چل بالا 2 بجو سره چلان تر 4 بجو کې خو د خدای شیطانو د بیان شرکت خولي.
په نورو موضوعاتو کې وباوری چې په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتوالي وروسته په افغانستان کې هم د دې ویروس څخه اندېښنې پیدا شوې دي. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خپل نوی راپور خپور کړی دی. نور موضوعات هم لرو او د خبرونه په وروستۍ برخه کې به د تاندې څانګې 19 پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت پر موافقې عمل شوی دی او کومه لویه پیښه نه ده رامنځته شوې. ځینې امنیتي چارواکي وایي چې له اورزګان، بلخ او پکتیا ولایتونو نه د جګړې راپورونه هم ورکړل شوي دي. د تېرې شپې له 12 بجو راهیسې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د هغې موافقې په ترڅ کې پیل شوې ده چې د امریکایانو او طالبانو د استازو ترمنځ شوې ده. په ځینو ولایتونو کې ولس د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو، پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او کندهار کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل د خلکو له تود هرکلی سره مخ سو. دوی لارو او کوڅو ته راووتل، خوښي او اتنونه یې وکړل او د تلپاتې اوربند غوښتنه یې وکړه. د طالبانو او امریکا د هوکړې پر بنسټ د تېرې شپې له 12 بجو راوروسته په ټولو افغانستان کې طالبانو پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته ژمن دي، وضعیت له نږدې څاري او د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې کوم لوی امنیتی پیښه نه درامنسته سوی او په هوکړه عمل سوی.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتی او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته پورې کوم لوی حادثه نه درامنسته سوی په توافق باندې عمل سوی، اما کلی جزئیات به دورې په خاطر تفصیل شریک.
خو په مرکز ولایتونو کې ځینې حکومتي چارواکي وایي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ، د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ او د ورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپه له 12 بجو وروسته جګړې سوي چې د دوی په خبره د چنارتو ولسوالۍ په جګړه کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې د هم ویلي وو چې طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 50 بریدونه کوي، خو دا شمیر به 45 ته راټیټ سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د ملي تلویزیون له لارې ولسته په پیغام کې ویلي وو په یوې اونۍ کې چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو هوکړه کړې، له احتیاط ډک عمل به کیږي او افغان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی وو کله طالبانو سره د دوی د هوکړه چې په یو اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی په بیساري ډول راکمیږي په بریالیتوب عملی سي، د فبروري په 9 نیټه به امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنوی ته استولې والی کلی دي چې د راتلونکي شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9 نیټه ده په ټولو ولایتونو مرکز او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حمله، راکټي حمله او نور داسې بریدونه نه کیږي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې هر ورځ طالبانو او افغان حکومت د جګړو او د اوښتو تلفاتو په اړه اعلامیه ورکولې، خو نن ورځ تر اوسه هیڅ لوري دا شان کومه اعلامیه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي چې له طالبانو پرته به د نورو وسلوالو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان وي.
د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې هوکړې ته ژمن اوسي. د دې کارپوهانو له ډلې د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمي وایي چې د دې اونۍ بریالیتوب د باور د فضا له رامنځته کېدو سره بشپړه مرسته کوي. له ښاغلي کریمي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او د دې اونۍ د پیل د څرنګوالي په اړه یې په سر کې ترې پوښتلي دي.
دوارو خو فعلاً کوم تعهد چې کړی دی دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومیږي چې مراعت کیږي، خو زه زما په اند کوم پریکړه چې شوي ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند دپاره او د موږ هیله هم دا ده.
کرمي صاحب، که چیرې دا د تاوتریخوالي اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بیخي ډېره، چې خلک په احتیاط سره ګوري. که چیرې دا په موافقت سره سر ته ورسېږي، که د په یاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تیر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتیږي. د باور فضا چې رامنځته شي دومره جوړات دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي چې خپل د اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت همدارنګه طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیالیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي، محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشنج وي، جنګ وي، اوبه خړې وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالات متحده په سطحه. دوی باید خپل استخباراتي کړۍ ډېرې فعالې کړي او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي څیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډېر فعال وي چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کړي، ځکه چې هغه عملا بیا لاس پوت نه وي، په منفي حرکات وي. تثبیتی که مخنیوی وشي او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواو کې. مطبوعات په دې کې ډېر سخت نقش لري کچیر دې سولې په اړه مثبت تحلیل او ارزیابي وکړي، هغه دې بینی زیاته وښیو، په همدې لار کې تبلیغ وکړو، دا به ډېر په ګټه وي.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ پر اهمیت باندې خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکمو په خبرونه کې واوریدل چې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ نن شپه د نیمې شپې په 12 بجو پیل شوه او له جزئي مواردو پرته د جګړې دواړو اړخونو تر ډیره د جګړې د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. خو په روزګان ولایت کې وسلوالو طالبانو د چارواکو په وینا پر یو شمیر امنیتي پوستو حملې کړي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دا بریدونه په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو کړي دي. د روزګان خلک د بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د تاوتریخوالی د کمښت د دورې له پیلېدو وروسته، یعنی تر 12 بجو وروسته، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ یو ځل بیا د جګړو شاهدان وي. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې تیره شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال یې دوه پولیس وژل شوي او دوه تنه نور هم ټپیان دي. د چنارتو ولسوالی ولسوال فیض محمد حنیفی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 2 بجې د دې ولسوالی جنوب طرف ته چشمیر لسګونه ترسېدی د ګولاغا په نوم پرې امنیتی پوستا برید وکړ چې یادی جګړې د سهار تر 4 بجو پورې دوام وکړي. دی وایي د یادی جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. ولسوال زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ماینونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې شوي چې غوښتل یې یاد پوسته پټاو کړي او سکوت یې کړي.
جنګو د شل بالا 2 بجو سره چالان تر 4 بجو کړي، خو د خدای ساتنو طالبان شرکت خوړي باغ خوځې مشتنه معلومه چې موږ دوه نفر زخمیان لرو. وونه خو طالبان جنگ چالان کې موږ قربان ته خو به مزرات مدرود خو د تر تخوالي د کموالي په خاطر مدا کله ول چې دې بچونه کې خو هغه د خدای دښمنانو بس هغه نقص کې پروايه ونه ساتل. جان د شل بالا 2 بجو سره چالان تر 4 پوست
د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم تیر شپه د درنې جګړې شاهدو. د پولیسو په لیکو کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې هم وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړي چې پر مهال یې دوه پولیس وژل شوي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې کره معلومات نه لري. د اروزګان ولایت مقام مسولین هم د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند په چنارک سیمه کې د وسلوالو طالبانو برید تاییدوي او وایي چې دغلته یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د والی ویاند زړګي عبادی ازادي راډیو ته داسې وویل:
تیر شپه 2 بجو شاوخوا د چنارک سیمه کې یو تن د خیزش پرسونل جملې څخه شهید لرو چې د وسلوالو مخالفینو د سنایپر انداخ په واسطه شهید شوی دی.
لدی سره د غراز د اروزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې تیر شپه شاوخوا یو بجو وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شاراډون په سرخوم سیمه کې د ملي اردو پرې وقرارګاه هم برید کړی دی. په ترینکوټ کې د شپږو امنیتي پوستو کمانډان شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو د یاد برید په وړاندې وسلوالو طالبانو ته غشماتوونکی ځواب ورکړی دی. دی وای د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته، خو هیڅ پاره کره معلومات نه لري. بل خو بیا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دغه بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. دی وای زیات خوشاله و چې نور به په افغانستان کې روانه جګړه ختمیږي، خو وای بیرته هغه هیلي چې دی لرلې په اوبوله هوسوي. د ترینکوټ یو تن اوسیدونکي سخی جان حسینی ازادي راډیو ته داسي وویل:
چرپا صاحب دومره خوشاله اومه چې لکه یو څوک چې د تازه د مور پلار مثال پیدا سي انځ دونی خوشاله اومه چې دغه کم دغه چې د سره کړی و چې ول تاوتری خوالی کم دی انځ ور پر نامه استسولی او دلته چې خبر سم تیر شپه چې پر 12 بجې باندې ګور دی ور بند سره اعلان کړلی او تاوتری خوالی کم کړلی بیا پر 2 بجې باندې مثال په نارتول سوالی کې دغه په نور ځایو کې داسې دغه پوسټو باندې حمله سیوي جنگرامه استسوي یعنی دونی خوښنی سوم شرپه صاحب چې بیخی ډیر زیات خوښنی سو غوښتنه مدد چې مشته عمومي ور بند ګرځري وسی
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي دا په داسال کې د چاپغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ټول هیواد کې امنیتی او دفاعي ځواکونو تامر وکړ چې پر وسلوالو طالبانو خپل حمله بندي کړي د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقه لمخې د بیګا شپې له 12 بجو څخه د فبروري تر 19 پورې په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کموي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
په ننګرهار کې د تاوتریخوالی د کمیدو د اونۍ د پایل په ویار جشنونه پایل شوې دي د ازادي رادیو خبریال سهارګل امیرزای د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې ننګرهاریان ولې او څومره په څه دلایلو خوشاله دي امیرزا صاحب
مننه سلامونه تکل سر تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویل د اوربن پاړه باندې او د ډزبند د کمخ پاړه باندې د تنګرار کې بلا بل جشنونه سرته ورسېدل تیر شپه نا وخت هم ځینې ځوانان د جلال آباد ښار مرکز راټول شوي او دوی خوشحالي ښودله او په ځمن کې په دولت او د دولت په سوال مخالفینو باندې غږ کاوه چې د دغه فرصت نه استفاده وکړي او دغه اوربند وغځوي اوربند وکړي د خلکو وینې فیدو ته نورې پرې نږدي او په خپل ولس باندې رحم وکړي همداراز نن سهار د سولې ولسي حرکت غړو هم په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو او پیغام وړاندې کاوه خلکو د دولت سوال مخالفینو ته په خپله دولت ته چې اوربند وغځوي او سوله وکړي د تل لپاره د سولې په رڼا کې ژوند وکړي او یو بل وزغمي او د خلکو وینه تویدنه بنده کړي د دې تر څنګ ځینې ورزشکاران چې د نورو ولایتونو هم راغلي وو او د ننګرهار ورزشکاران هم ورسره یوځای شوي وو نن په جلال آباد ښار کې په بایسکلو باندې وګرځېدل او غږ یې کاوه په وسلوالو او همدارنګه په دولت باندې چې اوربند وغځوي او جنگ نو د تل لپاره بس کړي دوی هر کله کاوه درې ور وډلو چې دغه اوربند لاندې شوی دی او دې ته هیله لمن شوي دي چې دغه اوربند بغځيږي او سوله نکلي دا د دې خبره چې ډېر ضرب سولې ته ورسېږي خو غوښتنه هم دا وه چې که دوی دواړه غاړې یو بل سره وزغمي او اوربند وغځوي نو نور به هم خلک خوشحاله شي
ډیر زیاته مننه امیرزای صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال سهار ګل امیرزای او چې په ننګرهار ولایت کې د تاوتریخوالی د کمخت د اونۍ د پایل په مناسبت د ننګرهاریانو د جشنونو او د هغو د هیلو په اړه جزئیات راکول د یادونې وړ ده چې قدرمن اوریدونکو له تیرې شپې راهیسې د لومړي ځل لپاره د دواړو خواوو د توافق لمخې د افغانستان د جګړې په جګړو کې د تشدد پر کمیدو موافقه شوې ده البته تقریبا دوه کاله مخکې و چې د اختر په مناسبت ناڅاپه د دواړو خواوو لخوا یو اوربند اعلان شو او د هغه اوربند پر مهال د اختر په دریو ورځو کې د دواړو لورو ترمنز دزبندی وشوه تقریبا یو سل پسلو کې اوربند وو خو هغه اوربند ډیر دی یو اړخ لخوا اعلان شوی وو او په هغه پسې طالبانو د افغانستان د حکومت د غوښتنې ته ځواب ووایه او په غیر رسمي ډول یې له خپلې خوا اوربند اعلان کړ مګر د اوسني تاوتریخوالي د کمولو د موافقې اهمیت په دې کې دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې د جګړې دوه ښکیل اړخونه د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه کوي او تر اوسه پورې چې کوم راپورونه را رسیدلی دي دا تقریبا د یو غیر رسمي اوربند بڼه لري. د ورځې تر پایه او بلاخره د اونۍ تر پایه باید انتظار وباسو او وګورو چې بلاخره د دې اوربند نتیجه به څه وي او آیا دواړه خواوې به بیا هم پر خپلو ژمنو د اوربند د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنو د ژمنو ته دوام ورکړي او کنه. اوس ورځو کندهار ولایت ته. کندهار د طالبانو د تحریک د پیل اصلي مرکز و چې په نویمه میلادي لسیزه کې له همدې ځایه طالبانو خپل غورځنګ د هغه وخت د وسله حکومت پر ضد باندې چې په هغه وخت کې په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو ځایونو کې مختلف حکومتونه او سیمه ایزې ادارې جوړې شوې وې په هغه وخت کې دوی له هغه ځایه خپل فعالیت را پیل کړ تر هغه پورې چې په همدې نویمه لسیزه کې تر په وروستۍ دوهمه نیمایي د دې لسیزې کې وکولای شوی چې خپل حکومت جوړ کړي او د حکومت د افغانستان په ډیرو برخو باندې حاکم شو تر هغو پورې چې د 2000 کال په پای کې د امریکا د پاوځ د عملیاتو په نتیجه کې دا رژیم نسکور شو. کندهار ته ورځو د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې چې د طالبانو د تحریک د پیل اصلي ټاټوبی دی، څه احساسات دي؟ د خلکو نظریات څه دي؟
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید یادونه وکم چې د تیر شپې راهیسې چې دا دی شاوخوا 14 ساعت تیریږي په کندهار ښار او اولس ولسوالیو کې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ترلاسه شوی. البته په ځینو ولسوالیو کې چې د تیر څو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې بندې وې، هغه د تیر شپې دولس بجو وروسته فعالیت شروع شوی دی او هغه بندیز چې مخکې وو هغه لیرې شوی. د خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي، البته خلک د تاوتریخوالي کمښت ته ډېر خوشحاله دي. د دوی غوښتنه دا ده چې دغه کمښت په یو دایمي اوربند بدل شي. او بله یادونه باید وکړم چې د تیر ځل د اوربند سره توپیر دا دی چې دا ځل د وسلوالو طالبانو مشرانو خپلو جنګیالیو ته دا اجازه نه ده ورکړې چې ښارونو ته داخل شي. تیر ځل چې د درو ورځو لپاره لنډمهاله اوربند و، موږ ولیدل چې وسلوال طالبان په انفرادي او ډلیزه توګه کندهار ښار او د یو شمېر ولسوالیو مرکزونو ته داخل شول. خو او دینو ان د امنیتي ځواکونو سره ګډاکسونو مخاصل خو لیدل کېږي چې دا ځل داسې نه دی. او په پرون ورځ کې چې کوم ټلیفوني پیغامونه چې د دوی مشرانو خپل جنګیالیو د لیږلي و، په هغوی کې واضح توګه دا یادونه شوې وه چې دوی ښارونو ته د تګ حق نه لري. او یادونه لکه مخکې چې موږ خلک په مجموع کې د تاوتریخوالي کمېدو ته خوشاله دي، ځکه چې په دې کې شک نشته چې د کندهار خلک د نامنوي د ډیرو جدي پیښ سره مخامخ شو. په تیرو 3 کلونو کې په زرګونه کسان د جګړې په دواړو خواوو کې وژل شوي دي، ډیری کورنۍ بې سرپرسته شولې. نو له دې خاطره دلته خلک معمولي اوربند ته هم ډیر خوشاله دي او دا پر نیک پال نیسي او د دایمي اوربند او دایمي سولې غوښتنه کوي.
تیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی و چې له کندهار راپور راکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي د تاوتریخوالي کمښت کولای شي چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لامل وګرځي. نقیب الله مغفور له هلمند لیکلي، اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول افغانان سره یو ځای شي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. جعفری لیکي د تاوتریخوالي کمیدل د سولې د پاره زیری دی. عزیز زابلی له ځنځیر نه لیکي، ډیر خوشاله یم چې طالبان له خپل دریځ څخه تیر شول او د تاوتریخوالی کمول ومنل خدای دی وکړي چې تلپاتې اوربند هم وشي او راتلونکی کال او د راتلونکي کال په پایل کې د یوې باعزته سولې خاوندان اوسو. حکمت لودین له لشکرګان لیکي له ماښام راهیسې چې دلته زه یم د کوم ډز غږ مې نه دی اورېدلی. او شفیق بریال د کندوز له دشتارچي ولسوالۍ نه لیکي په دشتارچي ولسوالۍ کې د تاوتریخوالي اونۍ په آرامه او سوله ییزه توګه پیل شوه او له بېګا راهیسې جګړه نه ده شوې. خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان له دې فرصت ته ګټه واخلي او دایمي سولې ته لاره پرانیزي. سموږ کاګ له ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګا غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپریږي. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات لرو او همداراز د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام تاندې څانګې هم خپریږي. خو لومړی اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
ورسلاغه چې له یو شمیر ولایتونو څخه د تاوتریخوالي د کمیدو د هوکړې سربیره د وسلوالو طالبانو د ډزو او بریدونو ریپورټونه ورکړل شول. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنویو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې سپیناوی کړی چې دا عمومي اوربند نه دی او یوازې محدودې ساحې او مرکزونه دي چې وسلوال به پکې فعالیتونه نه کوي. د افغانستان په اړه بل خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر هغه څه سخت اندېښنه ښودلی چې د سازمان د حکومتي چارواکو روان عدلون بدلون بللې. یوناما نن په یوې اعلامیه کې ویلي له زورواکۍ یا نورو غیر قانوني لارو کار اخیستل هغه هم په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې روانې دي د سولې لپاره د افغانانو هیله له خطر سره مخ کولی شي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کیم نن په خپل ټویټر ویلی چې د افغان سیاسي مشرانو لپاره د جوړجاړي تفاهم وخت او باید له یو اړخیزو اقداماتو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړو نن په سریپول کې د نوی والی د ټاکلو خبرداري ورکړې او همدارنګه د پنشیر والی د خغلی عبدالله عبدالله په ملاتړ غږ پورته کړی دی. او په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوې. دا شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په یو ریپورت کې خبره کړه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مهم خبر دا دی چې په ایران کې یو بلتن چې دا پنځم کس دی د کرونا وایروس لامل نن مړ شو. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت کړې ده او ویلي دي چې 95 د کرونا وایروس پیښې هم دغلته تایید شوې.
او اوس هم سپورتي خبرونه واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د کاراتا د کیوکیشن سیالیو پینزم پړاو پایته ورسید. د هرات ولایت بدني روزنې د ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له کیوکیشن تاتاکای سیوکیشن سبکونو له شلو کلبونو 246 کلوبغاړو ګډون کړی و. د ښاغلي ضیاء خبره د دغو سیالیو د جوړولو موخه د کاراتې د آزادو سبکونو د همغږۍ او په 1999 کال کې په ملي کچه د لوبو لپاره چمتووالی دی. خغلیزیا وای په دغه سیالیو کې چې د څلور عمری کټګوریو یعنی لاس کلنو 15 کلنو 18 کلنو او د 22 کلنو کسانو ترمنځ وسوي شپږ شپې توغورا لوبغاړو ته جامونه میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د پاکستان د ګالف اماتور سیالي د څلور افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د دغه سیالیو کوربه تو پاکستان کوي. دا سیالي چې د جمعې پورې سپایل سوې د فبروري تر 23 نیټې پورې به د پاکستان په لاهور ښار کې دوام ولري. په دغو سیالیو کې دوه ښځینه او دوه نارینه افغان لوبغاړو ګډون کړی دی. د پاکستان د ګلف اماتور سیالیو کې د افغانستان او پاکستان د لوبغاړو ترڅنګ د سیمې د هیوادونو یو شمېر نورو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. او کرونا له مالدیو سره د چین ملي ټیم کتنه تایلند ته وغځوله. د کرونا د ویروس د خپراوي د بیرې له امله د قطر د 2022 کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې له مالدیو سره د چین د فوټبال د ملي ټیم لوبه تایلند کې کیږي. د نړیوال ورزشي خبري اژانسونو او د آسیا د فوټبال د کانفدراسیون د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د کرونا د ویروس د خپرېدو له امله چین نسي کولای په خپل هیواد کې د لوبې ډګر ته ولاړ سي، نو ځکه دغه هیواد به دا لوبه د مارچ په 26 نیټه د مالدیو پر وړاندې د تایلند په چانګ ارانا لوبغالي کې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم ورزو د نورو راپورونو خبرولو ته. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په خپل یو نوی راپور کې ویلي دی چې په 2019 کال کې 10,000 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې ازادۍ راډیو ته وویل چې شپږ کاله په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې ګراف نه دی ټیټ شوی چې دا د ملګرو ملتونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. راپور ښیي چې په 2019 کال کې ډیری تلفات د دولت د مخالفینو لخوا شوي دي چې تر ډیره په طالبانو پورې اړه لري، خو طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د یوناما راپور بې بنسټه بللی.
سید رحمان د خپل لور سمیرا درد پوښتي. دوی له میدان وردګو ولایت دلته کابل ته راغلي ترڅو د مرستې لپاره یو ادرس پیدا کړي. د سید رحمان په وینا د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ کې 1990 کال کې د کورنۍ وغړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې ټپیان شول. شپږ کلنه سمیرا چې یاده پیښه کې سخته ټپي شوې او اوس مهال نشي ګرځېدای، مور خویندې او وروڼه یې هم چې شمېر شپږو کسانو ته رسیږي په کور زخمي پراته دي. سید رحمان په خپل کلی کې د جماعت امامو، اوس د لاسنیوي لپاره هیڅ څوک نه لري. دوی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړې کې د کورنۍ زور او ژړا لیدلې او نور نه غواړي چې کلی کې مرمۍ فیر شي.
بیا دا اولادونه د ما د یو واده نه ری مخلی کور په طرف باندې دی، خو د حکومت قوای ور مخامخ شولې کاتور ری او ولسوالۍ ته بیا په دوی باندې شروع وکړه. ما و اولادونه او شپږ اولادونه او کار دغه ټول وویشتله. بیا ټول نګویز پورچه ولګی دلار یو مریض مې و نفر در یو مریض مې و پورچه یو لاس پورچه او ته پورچه در یو داسل کېدلای دی. کوم کوم دا غوی ویو چې کنه چې ولایت ته ورشي غوی دا یو نشانه وویشتلی او ته یو مثال شمالي و وویشتلی یو زور وک وویشتلی. موږ نه باندې چا په موږ به د خوای پکنه بل نه غوښ سیدین کای بل څوک نشته. دا غوی چې سول روش او می روش.
سمیرا په دردمن ځان راته ویل
مې دی و د نتل دې مې سمې و ما ستي هغه پر یار کې اسکار ور باندې وکړ.
افغانستان کې سید رحمان ته ورته ډېرې قربانیان شته چې یا خپل د جګړې ښکار شوي او یا یو کورنۍ غړي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د شنبه پر ورځ خپل تازه راپور خپور کړ. د یوناما د تازه راپور له مخې یوازې 2019 کال کې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي ده، چې 3,403 وژل شوي او 6,990 ټپیان شوي دي، چې 10% یې ماشومان او 20% یې ښځې دي. د یو نما د شمیرو له مخې افغانستان کې تیرو شپږو کلونو کې ملکي تلفات په پرله پسې توګه د 10,000 زیات دي. د دوی د شمیرو پر بنسټ یوازې د تیر کال په پرتله ملکي مرګ ژوب له 15% کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یو نما موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو 28% د دولت مخالفینو لخوا ترسره شویو بریدونو کې ثبت او پاتې 28% د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په دې اړه د یوناما یا ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر فیونا فریزر د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
منګ په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پاړه جدي اندېښنه لرو. منګ د ملکی تلفاتو پاړه راپور ثبتو. د دې راپورونو لمخې تر هغه چې جګړه و نه درول شي د ملکی وګړو په برخه کې به تلفات دوام لري.
د یوناما د راپور لمخې تیر کال د ملکی تلفاتو شمیر زیاتو، چې 20% د طالبانو، 14% افغان امنیتي ځواکونو، 12% د داعش ډلې او 8% یوازې د بهرنیو ځواکونو لخوا ثبت شوي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون 2019 میلادي کال د افغانانو لپاره یو خونړی کال بللی و. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون په راپور کې راغلی و چې په 2019 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې شمېره نسبت 2013 میلادي کال ته ډېره لوړه ده. په راپور کې دا هم ویل شوي و چې په دې کال کې 1202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې یې 2918 تنه وژل شوي او 9555 تنه ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 1% مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچول شوی و. په دې پور کې د ملکی مرګ ژوبلې 14% مسولیت د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ملاتړو ځواکونو اچول شوی و. 15% مسولیت د داعش ډلې او 9% مرګ ژوبلې عاملان بیا نامعلومې وسلوالې ډلې بلل شوي وې. طالبانو بیا دا راپور رد کړی و. دغه ډلې د یوناما د تازه راپور په وړاندې هم جدي غبرګون ښودلی دی. دوی د شنبې په ورځ د یوناما د راپور تر خپرېدو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي چې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې له واقعیت نه لرې راپور خپور کړی. افغان امنیتي بنسټونو تر اوسه د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د غزنی هندوان په دې ولایت کې د خپل زاړه درمسال د بیا رغونې هیله لري.
د افغانستان ولسمشر د هندوانو سکانو د عبادتخونه دپاره یو بودیجه منظوره کړې او انشاءالله ډېر ژر به موږ د مرکز سره په تماس کې شو چې دغه درمسال هم په هغو جمله کې ورغول شي.
د تاندې څانګې اونیز پروګرام هم واورئ. اورېدو ته راسره اوسئ. په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو زیاتوالی په افغانستان کې اندېښنې پارولې دي. عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه بند کړي، خو افغان حکومت وایي تر اوسه د سرحد د تړلو لپاره اړتیا نشته. روغتیایي چارواکي وایي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول لري. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه وګړي چې د ایران له قم ښار څخه افغانستان ته راوړي د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل روغتیا وزیر په دې اړه له بېلابېلو ارګانونو سره بیړنۍ غونډه کړې او روغتیایي ټیمونو ته یې دنده سپارلې چې جدي څارنه وکړي.
وزیر صاحب بیړنۍ جلسه دی مختلف سکتورو سره ولینو چې پغې با صلاحیت نمائندگان او هلته حضور درلوده، ځکه خو چې په چین کې و اړیکې کمی وې. تصمیم ونیول شو چې په نیمروز او فراه کې او ځینو قندهار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک چې خواستن چې د قوم ناراضي پوښتنه وشي ترې علامه حیاتي وخت شي.
کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون ویل چې په دې ویروس 113 نور اخته کسان مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کورونا ویروس له امله د 4 وګړو مړینه تایید کړه او وی ویل چې 13 تنه په دې ویروس اخته پیژندل شوي. په مجموع کې تر اوسه پورې 2113 تنه په کورونا ویروس مړه شوي دي. تر 4000 زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي. د غشان په ډیر شو نور هیوادونو کې 3000 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلې دي، خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. مخکې تر دې د هرات یو شمېر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي و چې په هرات کې د کورونا ویروس پیښه ثبت شوې ده، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا څرګندونې رد کړې. دې سره هم مهاله افغان ډاکټر روح الله فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو ترڅنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري.
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی. وقایوي تدابیر دې ته ډېر ضرور او مهم دی. مرزونو تړل د هوایي مرزونو او زمینی یعنی ګټې زیاته دی او د یوې وقایي تدابیرو څخه امداد دی چې کیدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناس چې دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته دا کرونا وایرس دلته سپرید شي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالته افغان محصلین پلازمینې کابل ته رالېږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اوس وایي دوی په ایران کې د کرونا ویروس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځلې بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول افغانستان ته انتقال کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروگرام تاندې څنګه پیلېږي، خو له هغه مخکې د خبرونې وروستی راپور. راجارام یوازینی هندو دی چې د خپل عبادت ځای د ساتنې په مقصد په غزنی کې پاتې دی. دی وایي کله به هم خپل وطن پرېنږدي، خو د ده په وینا هغه درمسال چې دی ساتونکی، پالونکی او عبادت کوونکی دی، اوس په ډېر خراب حالت کې دی.
د غزنی تاریخي بالاحصار تر څنګ د شهر کونه په یوه څنډه کې په یوې زړې او نړېدونکې حویلۍ کې یوه بېوزله کورنۍ اوسي. دا د راجارام کورنۍ ده. حویلۍ چې په اصل کې درمسال دی په خطرناک حالت کې ده. د ځینو خونو چتونه یې سوري سوي، د کړکیو هندارې ماتې، د کور غولی کنډ کپر، د خونو ورونه یې مات، د کلا څلور کونجه دیوالونه یې درزنه او د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. خو راجارام د دغه درمسال ساتونکی، فالونکی او عبادت کوونکی دی. دلته خاموشي ده. د راجارام له کورنۍ پرته بل هیڅوک عبادت ته نه راځي. راجارام یوازینی هندو دی چې د خپل عبادت ځای د ساتلو په موخه په غزنی کې پاتې دی. نور نو د هندوانو ټولې کورنۍ له دغه ځایه کډه سوې دي. رام وایي په غزنی کې د هندوانو 150 کورنیو ژوند کاوه، خو د نامنویو او جګړو له امله اوس د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. خو د رام په خبره که سوله راسي بیرته به راستانه سي. راجارام وایي کله به هم خپل وطن پرې نږدې او د دغه تاریخي او زوړ درمسال خدمت به کوي.
د دغه محبت چې کنی 940 کاله تاریخ په دولت کې دی، اوس یې وضعیت ډیر خراب دی. مونږ دغه درخواست دی د محترم ډاکټر اشرف غنی نه چې اخی درې کاله مخکې په کانفرنس کې په کابل کې زه وم. موږ 50 کسه هندوانو سرداران تللي وو، او هغې وویل چې د بابا پیرتناک په مندر باندې د جدي کار شروع شي، خو په دا درې کاله کې زموږ هم چونه خوړلو.
راجارام ناهیلی دی. دی وایي پلار او مور یې په دغه وطن کې پیدا سوي، لوی سوي او خاورې سوي دي، خو بیا هم په خبره یې چې دوی ته د وطن د بچیو په سترګه نه کتل کېږي.
کدا دولت زمونږ غم نه کوي چې مونږ نورو دولتونو ته وایي چې زمونږ داسې عبادت خانې دي په افغانستان کې، زمونږ دا کار نه کیږي. روډونه جوړېږي، مسجدونه جوړېږي، ممبرې جوړېږي، بسته بسته بلډنګونه په غزنی کې جوړ شو، د مونږ کار ولې نه کیږي؟
په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازی او تارسنګ خالصه بیا ډاډ ورکوي چې د نوي کال په پیل کې به دغه درمسال ورغول سي.
بودیجه چې په شان وزارت اجوقات کې اسناد ته مراحل شوی دي، مونږ هرڅو د نوې کال باندې درمسال جوړېږي.
د غزنی چارواکي هم د دغه درمسال د رغولو ژمنه کوي. والی وحید الله کلمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پلاوی بټاکی له مرکز سره به تماس نیسي تر څو د دغه مندر د رغولو چارې پیل کړي.
په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر د یوه حکم په اساس باندې د هندوانو او سیکانو د عبادتخونو دپاره یو بودیجه منظوره کړې او انشاءالله ډېر زر به موږ د مرکز سره په تماس کې شو چې دغه درمسال هم په هغو جمله کې ورغول شي.
د دغه ځای روڼاندي او مدني فعالان هم وایي هندوان او سیکان د دې وطن بچان دي او هغې ته هم باید خپل حقونه ورکړل سي. له دې ډلې متی الله کمال فوري ازادي راډیو ته وویل
په دې هیواد کې پاتې شوي دي، د هیواد ته ژمن خلک دي، دوی د هیواد د حسین او د آبادۍ او د عمران په برخو کې ډېرې سترې قربانیانې ورکړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د هندوانو تر څنګ ډیری افغان سیکان هم له دغه ځایه کډه کولو ته اړ سوي دي او پاته نور یې په سختو او ستونزمنو حالاتو کې ژوند کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد تتان دی څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د جنای په خول ډیر دو ورستا چې تر سره کوون کې ډیر ځوانان دي، دا اونې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی غا ځان کم نه ورته ولې چې دایما تربور دی، هغه نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل خلک زمي وشتل، هغه مې ورسل بعد ذکر مې وته خپل مدار کډل ته کابل ته کابل کې بیا ګرځم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راو ګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې کټو پک یا توفنګ چاوسی باید په جدیتو د سوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کې.
د تاندې څنګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویه مادومی وړاندې کوم. په پیل کې د خپرونې د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د روانې اوږدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي له کبله داسې پیښې ډېرې رامنځته کیږي چې یو ځوان راپاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت تر څنګ احساساتي کیدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخې پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې یې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وشت
ولی نتلی محکمې ته عریضه دی پرې نه کوله چې هغه دی خپله وشت.
بس ژوند دی، بس حکومت دی کورته ویل، خو هغه نه بندي کول. بس ما دغه چې د زړه د ژوند د ستنګ را لوم، بس ما کرامه وشت.
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو ژوند دی، بس دغه چې پېښه سو وس خو په شیمانی کول د کار مې ور.
هغه ژوند دی دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
وي چې ډیر دلته خو موږ تاسو معلومې زندان دی خپل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کې دی، بل حکومت بلاس کې دی باندې لا وخ. بس هر شی موږ خپل بلاس کې خو دلته باندې یو مجبورې څوک
دې چل دې زی وزي قتل خو نه کوي
یا نور. بس توبه مې هي
هغه د خلکو په استلاوي نه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. هغه ځوانانو ته څه وایي؟
خدای دې سي دې کو هغه هم کدا چې کار وکړي زای دلته دي، بس زندان کې بل ځای خو نه دي. و دغه غوښتنه دي منه سم کار وکړي سبقان ول.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وقته ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي.
د ډېر سي ځوانان دي چې غوي ګرځي را ګرځي، غوي ځان ته یو څه وایي، نو که ډېره وړه خبره هم سي نو هغه په غیرت سره راشي، یو بل نه سره تیریږي تربونیت ته په ورسولای کې، نو هغه راجګیږي بل تختار سره ورکی، نو هغه یو بل نه ځان کم نه ګڼي، نو یو ورور راجګی دا بل ورور وژني، یو ملګری راجګی بل ملګری وژني. دا کیسې ډېرې دردونکې هم دي او تربونیت دغه یعنی سل فیصد رول کې لري. یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایمه تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي، نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ماته تیزه خبر وکړه یا ماته پیغور اک، نو دای دی پیغور بدل یا کس وشتلو باندې یا پژلو باندې کوي.
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي.
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره، دوی ډېر زر احساساتي کیږي. بالاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس وژني، په پایله کې دا قاتل له کورم وځي، په کور کې نشي پاتې کېدای، ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي. په پایله کې دنه هر څه پاتې کیږي، تعلیم ترې پاتې کیږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کیږي.
دینی عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګاللې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله وغځېږي، ځوانان پکې مړ شي، اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و، دښمني کړې وه تقریبا شل کاله، درس کاله. زما ته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه، روان وم، توپک هم راسره و، نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې، بېغمه پروت و، خپل سر ته یې پټوي خو یې ما ځان سره ارمان وکړ چې دغه ته ژوند وایي، داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی، دروازه مخته خوصه کوي. نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کیږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغسې ځوان سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي، نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته. به انسان مخکې له مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها، اذا جزا جهنم دا ابدی بدای په جهنم کې. دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري، ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده. لکه یو څوک مثلا قتل کوي، لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي، خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا چې قتل ته کړي، هیڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلي.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي، د دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي، ښه ده چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکي نه وي،
خپله ځان نه قاضي جوړوي او داسې پرېکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي، او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته مخکې کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته، هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دی ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا ماخل ترکړه ضرور پزړ کی مات خدایا
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته را بولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، کل جرمی اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دی وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګ د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګ له دې نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي؟ یعنی کېدی شي سبب بل څوک مو چیرې کزم داسې کار وکم، یا به پیسې ورکم یا به انجلۍ ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نور هم کیږي. نو څنګه کېدی شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایی مسائلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې داخلیږي، په هغه رسمي توګه په جزایی مسائلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه په افغانستان کې د قضایاو موږ لرو او دا حل شوي هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغوی راضی د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه انجلۍ ورکی په بدو کې، دلته ده چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو. اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي، او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې دی پکې راشي قتل وکړي او بالاخره زای زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د ځهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسي قانون که بس داده چې بی خبری له قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایلو کې باید رسمي مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري، ورزې دي حوزې مربوطه دي، پولیسو ته اطلاع ورکي، څارنوال ته اطلاع ورکي چې راشه ورو ورو دغه سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی،
نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخه ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خپرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
آزادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.